شرایط خاورمیانه تقاضا ایره نخواهد کرد که ما شاهد یک جنگ گسترده باشیم، به خاطر از اینکه از جنگ گسترده همه طرف ها آسیب میبینن و حیثیت قدرت های دنیا مانند آمریکا اینا هم وابسته به ای هست تا بوران به نوع توقف بدم یا از کشیده شدن بوران به دیگر مناطق خاورمیانه جلوگیری کنم.
اشرف سادات، کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه مو مورستم. هرکلی کوم. نن مو د چین له وداسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس زده کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا پوهانو لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړۍ تجربه یې په موږکانو بریالۍ راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونه د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتی تقی عثمانی او شیخ حماسی باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکه کې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شو. خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینه وایي د سفارتونو کارونه ځکه به اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راباسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ول سره یو ستر جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنۍ ده سره.
دوی تحمل ولري د کونسلي چارې په همغه تر سره کې ترڅو خلک د مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ وویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغي خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورتونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام. د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړي. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلې ده.
افغانستان مورانوي ریشیا ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي ریشیا جوړ کوي، افغانستان سمندې پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کونان.
محمود خان اچکزه، امل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, but we still don't have the data. that how many people are injured, because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هنیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ شونن کې وای طالبان بلدي په خیرست لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندېخمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کې دوه عمدا شان د ایمن زواهر وشل کې د کابل کې دغه شان بدون څه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړی او دا د غیابت توجیه کړی. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخته د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي. همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پرېکړه اعلان کړې ده. دغه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او قونسلګری او د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي. هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو ونه و ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپله یوه ستونزه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي وو چې د افغانستان ملي بیرغ د اسلامي جمهوري دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یوه برخه کابل ته ورکړي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یوه سرچینه وایي دوی پیسې او په عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه قونسلي امور کې به البته د سفارتونو او قونسلګرۍ د عایداتو راپورونه یې غوښتي ترڅو معلومه شي دغه سفارتونه وایي چیرته مصرفیږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن ده چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د قونسلګرۍ او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزه کوي د غتر فکر کومه چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه ده، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اصلاح پرانستلې ساتلې دي یا خدمات عرضه کوي، لهغه نه مهمتر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالکو کې اوسېږي، مختلفې ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعا هم دغه قونسلګرۍ لاره حل کېږي او زه فکر کوم د یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کېږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي سفارتو لخوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په قونسلي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کړي ترڅو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان و نه رسیږي.
د بازار سیال کې د چیتې رونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او قونسلګری سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفری، شخصي او تحصیلي اسناد تاییدی هم باطل وبلله. البته په مونشن، چیک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شویو سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاح خاتونو د قانوني پروسیس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوري دولت د سفارتونو او قونسلګریو اتحادي ویلي د دوی خلاف د طالبان پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال لستون سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپل خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړه ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو قواله جوړی هلته ځای اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کیږي. هم ستونزه د همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده، ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و، اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو ته بند دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزې شته دي. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ که څه هم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لټ خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره یې د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مو ورانوي، ایشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ایشیا به جوړه کوي. افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دننه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کو نن لره او بر
چې تمام قوم پرستن زمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستانو د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوي او غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوي چې پر لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي، خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په ځا حال کې دا چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د څلویښت زره پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبان حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تند غبرګون نه ښودلی دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ 3 ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خبره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبرۍ شوي توغندي په برید کې له خپل یوه ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنه ای په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه هم ایراني حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړه، خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران، خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان امنیت کرزی د دغه پیخي غندنه کړی او د تروریستي برید بلل ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړ خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غک کړی چې د غزي د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي تاریخ سرچینې ازادي راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کې خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیه په نخښه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی
په ایران کې د اسماعیل هنیه د وشل کېدو او همدا شان د ایمان زواهر وشل کېدل په کابل کې له دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي همداشان نور مشران یا اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه دایش جنگیالي د افغانستان له زندانو تښتیدلی چې اوس د سیمې په نام نه یو کې لاس لري نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه دایش جنگیالي له بګرامه تښتیدلی چې وز د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میش دیو په نورو هیوادونو کې د بریدونو تر سراوي کې مرسته کوي نوموړي له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د دایش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره دایشان په امریکا کې موجود وي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستانه بهر د دایش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرو په اړه اندېښنه ښودلې وه د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندی پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د دایش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړه لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د می په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د دایش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرو دوه خبر ورکړه خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د دایش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته
د دوهې په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافي خبر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي خو بیا هم د ماسکاو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي همداشان په کابل ښار کې د چینایانو کوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړې په افغانستان کې فعال دي نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړې فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نشي رد کېدای منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهه توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دی
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکار کوي خو طالبان وایي هم د تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورستیو کې له دوی سره بد چلن او شتر رسیدل دي ل افغان کډوال سره تشدد او زیک چلن روسته لاغي ډیر شو چې کابل سره جوړان دي د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسو او روسته یو ایرانی مړ شو د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه ووزیګنی په وهلو به په زور وباسي نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستګرام او ایکس پانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبري کړې دي
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتره روان دي په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي، او که د حقوقو د وختونو پوښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي، او د پولیسو د خوانه کم ته لیږل کیږي، او کم کې تر هغې پورې چې د لارې کرات نه وانغستل شي او بیا په ډله ییز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي، په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایراني پولیسو دخوانه ویشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي، او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیره ونې د افغانستان د ملي بیرغ د نمانځنې موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دې د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې په ښکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لیږدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلې. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د نمانځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي او انځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نخواد از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم هست.
تو میگی هست؟ میگن خب بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟
اگه طالبان است بیرغ افغانستان است. بسیار گپ دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگم
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال افغانستانی بند نیست؟
خب نیست دیگه، حال طالبا گرفت دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونې د بحث د موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ ستاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ ستاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله هذا القياس کارخانه جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړو چې دا ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مرداري لستیانې مرداري نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي. که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او کده دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو، مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیده، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت سو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مو باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي. خبر پویس ولی
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخول او پیخي ورسته ورکړي بیان لامل ترنیوه کولاندې راغچه ویلی دی د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بیساری اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسی فعالانو توند خبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې لستونزې کړېږي، تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه میرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتلې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستانی فعالان ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه یې خدمات سم دي، نه یې الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدمې خودونکې اپولو یولس ماموریت 55مه کلیزه ونمانځله، بلخوا روسي او چینی فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون بعد شلو کال لپاره وی چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2001 کال پورې به ډیزاین بشپړ شي. په 2008 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 500 کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري. د پداسې حال کې د چینایي ماموریت تازه لسپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راسون شوی، خو تر دې چې مو د وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولای شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي، پرپوشي او غنو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغ کې 100 میلیارد نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغ په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغه ټکنالوژي لازمي لورسته دې نتیجې ته رسیدلی چې کولای شي د نوې ټکنالوژي په مرسته د دماغ مړی یا له فعالیت لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نور برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې لزانه په انلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم یو لس کال عمر لري او په انلاین ډول چې سلګو نظر خلک ننداري ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له څلور کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړ کړی او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړ کړی و، خو دا تجربه ناکامه شو او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په چیر دي، که کله کامیابی لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله نوې کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن و مور زمران غاړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ و مور مهیره وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک په پانا ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradiomo مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.